او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاولی د میاشتې 12مه او د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 3مه نیټه ده. زمان الله زمانی او زما محترم همکار اغلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي سند د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کوي؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام واورئ. چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرانۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې د وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي جمهوریت سرلار خود فرمایل د اسلامي جمهوریت او امریکا اختلاف ذاتی دی نه تاکتیکی. له چین سره د نښلېدو په هدف د ایران او افغانستان د ریل پټلۍ د همکاریو پراختیا. ایران د افغانستان له زلزله ځپلو د مرستې په لومړۍ کرخه کې، او د تېرې شپې زلزلې له امله افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې کېدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د لړم دیارلسمې ورځې په دورشل کې چې د زده کوونکي ورځ او د نړیوال استکبار په وړاندې د ملي مبارزې ورځ ده، د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای نن سهار د زرګونو زده کوونکو، محصلینو او د دولس ورځنۍ تحمیلي جنگ جګړې د ځینو شهیدانو له کورنیو سره په لیدنه کې د 1450 هجري لمریز کال د لړم په 1400 او ورځ د امریکا د سفارت نیول چې د اسلامي انقلاب پر ضد د سازش او پلان جوړونې مرکز وو، د فخر او بریا ورځ، او د امریکایي استکباري حکومت د رښتینې هویت روښانه کېدو ورځ وبلله. هغوی په ملي حافظه کې د دې ورځې د ثبت پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ له ایراني ملت سره د امریکا د دښمنۍ سابقې ته په اشاره سره چې د زمري 28مې له کودتا څخه پیل شوی او تر اوسه دوام لري وویل، د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمیاز اختلاف یو ذاتي اختلاف، او د امریکا او اسلامي جمهوریت د دوو جریانونو او بهیرونو د ګټو تقابل دی، او یوازې په دې صورت کې چې امریکا له ملعون سیونستي رژیم څخه خپل ملاتړ په بشپړه توګه پرې کړي، خپل پوځي اډې له سیمې راټول کړي او د هغوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، نو له ایران سره د امریکایانو د همکارۍ غوښتنه نه په نږدې راتلونکي کې بلکې د وروسته لپاره به د بیا کتنې وړ وي. د انقلاب ستر لارښود همداراز ټینګار وکړ، د ډیرو ستونزو علاج او هیواد ته مسؤلیت ورکول یوازې د پیاوړي کېدو او مدیریتي، علمي، پوځي او انګیزوي له لارې ممکن دي، او حکومت باید په خپلو اړوندو برخو کې کارونه په قوت سره ترسره کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د تعاون خونې مشر او په ایران کې د چین سفیر د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو او دوستانه اړیکو په ټینګار سره په تعاوني کرنې، معدني صنایعو، پیټرو کیمیا او ګډې پانګونې برخو کې د همکارۍ پراختیا غوښتنه کړې ده. د ایران د تعاون خونې مشر بهمن عبداللهی او په تهران کې د چین سفیر زونګ یی پی او ګډه غونډه د یک شنبه په ورځ ترسره شوه، او د ایران او چین د تعاوني ډلو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره نوې لارو چارو باندې بحث او د نظر تبادله وشوه. د ایران د تعاون خونې مشر د دواړو هیوادونو د ولسی او ټولنیزو اقتصاد په برخه کې پراخو ظرفیتونو ته په اشاره سره وویل، د بهرنیو تحریمونو له محدودیتونو سره سره د ایران تعاوني برخه کولی شي د دوستو هیوادونو لکه چین سره د اقتصادي همکارۍ د باور وړ چینلونو په توګه عمل وکړي. د ایران د تعاون خونې مشر او د چین سفیر هم د ایران او چین د تعاوني همکارۍ دایمي کمیټې جوړول، د ګډو پروژو د پلان کولو، سوداګریزو هیئتونو تبادلې او په تهران او بیجنګ کې د تخصصي نندارتونونو د ترسره کولو په لور کلیدي اقدام وله. د عبداللهی په وینا په ایران کې له 104,000 زیات فعالې تعاوني ډلې په کرنې، صنعتي، خدماتي، هستوګنې او تولیدي برخو کې فعالیت کوي. په چین کې هم له 2,000,000 زیات فعالې تعاوني ډلې شته.
ایران او افغانستان د اقتصادي ملګرتیاو د پراخولو په موخه د ګډ ریل پټلۍ د مسیر د جوړولو طرحه د چین د نشلیدو لپاره په خپلو کارونو کې شامله کړې ده. د ایران د سړک او ښار جوړونې وزارت د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی د لړم په لسمه نیټه د سړک او ښار جوړونې وزارت مرستیال جبار علي زاکری او د ریل پټلۍ د ادارې له رئیس سره لیدنه او خبرې اترې کړې دي. په دې ناسته کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ د همکاري او پلانونه په پراخه توګه وڅېړل شول. زاکري په دې لیدنه کې وویل د سیمې د ریل پټلۍ د زیربناو پراختیا ډیره مهمه ده او د ایران اسلامي جمهوریت د دولت په ملاتړ او د ایراني شرکتونو په وړتیا سره په دې مسیر کې ایران، افغانستان او چین محوري رول لوبوي. هغه دا پروژه یو ستر ګام وباله د دې لپاره چې اقتصادي اړیکې او سیمه ییز ترانسپورت پیاوړی کړي. د غلیدنه د دې فرصت هم و چې د نړیوالو ریل پټلۍ دهلیزونو وروستي پرمختګونه او راتلونکي پلانونه وڅېړل شي. د دې مسیر جوړېدل به نه یوازې د مالونو او مسافرو د تګ راتګ اسانتیا رامنځته کړي، بلکې د سیمې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د زیاتېدو لپاره هم پراخه زمینه برابره کړي.
په کابل کې د ایران سفارت اعلان کړی چې د سمنګان د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې بهیر روان دی. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت ویلي چې زلزلې په سمنګان ولایت کې د انسانانو د مرګ ژوبلی او مالي زیانونو لامل شوې ده. سفارت د مړو لپاره د رحمت دعا کړې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا غوښتنه کړې ده. د 6.3 درجې په اندازه زلزله د دوشنبه د شپې شاوخوا په 2:59 د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ او د افغانستان د شمال په یو شمېر برخو کې رامنځته شو. د کابل، بغلان، سمنګان، سرپل او کندوز ولایتونو کې هم خلکو احساس کړی ده. د طالبانو د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د زلزلې له امله د بلخ او سمنګان په ولایتونو کې د مړو شمېر 20 تنو ته رسېدلی دی. د ایران سفارت ټینګار کړی چې ایران د افغان ولس تر څنګ ولاړ دی او له اړتیاو د ارزونې وروسته به لازمه مرسته ترسره شي. دوستانو، د همدې زلزلې په تړاو له کابل زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 شاوخوا یو بجه د افغانستان په شمال کې نسبتا زورور زلزله رامنځته شوې چې له امله یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. دا مې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د بلخ او سمنګان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د زلزلې له امله تر اوسه 300 تنه ټپیان او 100+ شهیدان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې کره شمېر لا نه دی معلوم او د تلفاتو د زیاتېدو احتمال شته، ځکه زلزله د شپې ناوخته شوې او ګڼ کورونه زیانمن شوي دي. دا مې روغتیا وزارت زیاتوي چې روغتیایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او ټولو نږدې روغتونونو ته د بیړنۍ آمادګۍ امر شوی دی. همداراز چارواکي وایي هڅې روانې دي څو له زیانمنو شوو کسانو سره ژر تر ژره مرستې وشي.
تر شپه د هیواد په ځینو برخو کې زلزله رامنځته شوې. له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 300 تنه زموږ هیوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه، همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونو ته امر شوی تر څو آماده اوسېږي. هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي، د هغوی لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بیلابیل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هیوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي.
عیني شاهدان بیا وایي زلزله ډیره زوروره وه او په ځینو سیمو کې د غرونو د ښویېدو له امله د تګ راتګ لارې هم بندې شوې دي.
برادرای عزیز، څنګه کې میبینې سر سره کې عمومي دانې تنګي تش قرغان است. با سر زلزله از دو طرف کور ریخته شده، سرک بند است، قسمت ها مکمل بند است. بیشتر که در ابتدای زلزله سنگار ریخته شده و قسمت از کوه فرو ریخته، اونجا موترایی که گرفته شد شده بود زخمی ها و شهیده داره. شهیده و زخمی ها مکمل به شفاخانه انتقال داده شده.
و پیشو دکانه ای که بود دکانه کلان از بین رفته و هم سنگ مکمل روی سرک ریخته شده تا که پیش میره.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې په وینا د زلزلې کچه 6.3 درجه وه او مرکز یې د مزار شریف ښار ته څیرمه د خولم ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت درلود. دغه راز د زلزلې ټکانونه په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم احساس شوي دي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له نایب آباد تر سمنګان او له خلم تر پلخومري پورې د ازبکستان وارداتي برېښنا مزي پرې شوي چې د پرچاوی لامل شوي. د دغو مزو د پرې کېدو له امله د کابل، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، پکتیا، غزنی او میدان وردګ ولایتونه په بشپړ ډول د ازبکستان له وارداتي برېښنا بې برخې شوي دي. دغه شرکت ویلي دي د دوی ټیمونو لومړني تخنیکي اقدامات ترسره کړل څو هڅې بې پایلې بې. د برېښنا شرکت ډاډ ورکړی چې ټیمونو ته یې دنده سپارل شوې ده څو د برېښنا مزي بیرته ونښلوي.
د افغانستان د خبرلنو مرکز ویلي چې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د معافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هېواد د پراختیا بهیر لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼې کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د 2018 کال د اګست له 15مې څخه د 2015 کال د اګست تر 15مې په تیرو څلورو کلونو کې د خبرلنو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلی چې د ملي راډیو ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په برید کې وژل شوي وو 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ویلي وو چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. دوستان، اوس هم د افغانستان ترکمنستان ترمنز د اړیکو په تړاو راپور لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امین خان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ احمد تکل په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې مکالمې کې پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو او د سیمې پر عمومي وضعیت بحث شوی دی.
نن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی د ازبکستان جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر شاغلی بختیار سعیدوف سره ټلیفوني خبري وکړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا، اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او د سیمې د عمومي وضعیت په اړه بحث وکړ.
د اعلامیې د معلوماتو له مخې مولوی امین خان متقی ټینګار کړی چې طالبان د سیمې په چارو کې ډیپلوماسۍ او تفاهم ته لومړیتوب ورکوي او په وینا یې غواړي له ګاونډیانو سره د متقابل درناوي، نه مداخلې او رغنده تعامل پر بنسټ اړیکې ولري.
مولوی امین خان متقی څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د سیمې په چارو کې ډیپلوماسۍ او تفاهم ته لومړیتوب ورکوي او غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د متقابل احترام، نه مداخلې او رغنده تعامل پر بنسټ اړیکې ولري. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې د ازبکستان په څیر د سیمې له هیوادونو سره مثبت تعامل د دې څرګندونه کوي چې افغان حکومت د ثبات، اقتصادي همکاریو او سیمه ییز تفاهم ملاتړی دی.
ورته مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د سیمې ثبات د ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت ګڼي. نوموړي زیاته کړې چې ازبکستان باوري دی چې د هر ډول مداخلې پر ځای دی تفاهم، اقتصادي همکاری او د متقابل اعتماد فضا پیاوړي شي.
په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ازبکستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر شاغلی سعیدوف د افغانستان له رغنده دریځونو او د سیمې د سولې او ثبات په برخه کې له ترسره شویو هڅو قدردانی وکړه. نوموړي دغه راز وویل چې ازبکستان د سیمې د ثبات د ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت ګڼي او باور لري چې د هر ډول مداخلې پر ځای باید د تفاهم، اقتصادي همکاري او متقابل اعتماد فضا پیاوړي سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي او یو پر بل د وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي. فضل غنی حق مال، تهران، راډیو کابل.
او د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د یک شنبه په ورځ له الجزیرې سره په یو مرکه کې اعلان وکړ زه اراده لرم چې د غزې خلکو ته د دوی د قربانیو په درناوي د سیمون بولیوار د لوی جنګیالي مډال ورکړم. پیټرو زیاته کړه اسرائیل په هر چا ظلم کوي که هغه عیسوي وي یا عرب. زه په هغو هیوادونو غوږ کوم چې د نسل وژنې ملاتړ یې کړی و چې د خپل ګناه لپاره تاوان ورکړي او د غزې په بیا رغاونې کې برخه واخلي. غزه د مقاومتي نړۍ پلازمینه ده. داود دنن ورځ خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې ولې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي صنعت د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کوي تر عنوان لاندې دی. د ایران ولسمشر د اټومي انرژي په سازمان کې په حضور سره د روغتیا درملنې او راډیو درملنو د جوړولو په ډګر کې د ځایي اټومي ساینس پوهانو له وروستیو لاسته راوړنو او نوښتونو نندارتون څخه لیدنه او د دې سازمان له مشرانو سره یې خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د یک شنبې په ورځ د اټومي صنعت له مدیرانو سره په غونډه کې وویل د اټومي ډګر یوازې یوه ناوړه او غیر انساني پایله اټومي بم دی، خو د دې صنعت نورې څانګې ټولې د بشریت لپاره هوساینه او اسانتیاوې رامنځته کوي. د پارس ټوډی له راپور سره سم د ایران ولسمشر زیاته کړه د اټومي صنعت له پراختیا څخه د ایران هدف د وسلې تولید نه دی، بلکې د خپل هیواد د خلکو د اړتیاو برابرول او د هوساینې وده ده. په دې کتنې کې د ایران د اټومي سازمان مشر محمد اسلامی هم له روسیې سره په ګډه همکاریو کې د اټومي د اتو اټومي بټیو د جوړولو د قرارداد لاسلیک کېدو ته په اشاره سره جواب تکړه. د روسیې او ایران ترمنځ د نوي قرارداد لمخې څلور اټومي بټۍ په بوشهر او څلور نور د ایران په مختلفو سیمو کې به جوړ شي. د ایران د بهرنی او چارو وزیر سید عباس رخچی هم ویل له بډاینې لاس اخیستنه ناممکنه ده. د یورانیوم بډاینه د ایراني ساینس پوهانو لاسته راوړنه ده. د دې بډاینې لپاره په ایران باندې دولس ورځنی جنګ وشو او څه باندې زر کسان شهیدان شول، هغه څه چې دوی په جنگ سره ترلاسه نه کړل، په مذاکراتو کې هم ترلاسه کولای نه شي.
د ایران اسلامي جمهوریت تل د خپلو اټومي لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی، ځکه چې دا صنعت د خپلو خلکو د بنیادي اړتیاو د پوره کولو، د ملي هوساینې د ودې او د علمي او ټکنالوژیکي خپلواکۍ په لړ کې بولي. د ایران د اټومي صنعت یوه لویه برخه من جمله د روغتیا درملنې او راډیو درملو د تولید او د روغتیایي خدماتو او د خلکو د هوساینې په چوپړ کې ده. دغه ټکنالوژي د زیاتو ناروغیو په وختي تشخیص، من جمله د سرطان په وختي تشخیص کې مهم رول لوبوي، او ایران د راډیو درملو د تولید په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. د یورانیم بډاینه د ایران د ساینس پوهانو یو تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له امریکا سره د تړلو بهرنیو رسنیو په غرضي تبلیغاتو کې د ایران د اټومي صنعت هدف د اټومي بم جوړول بلل کیږي، په داسې حال کې چې ایران د دې ټکنالوژۍ پر سولیز استعمال باندې ټینګار کوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو سره لاس و یو د تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو، تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشریږي چې تاسو به د مطبوعاتو یا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوري او په پای کې به ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام اوري چې په دې سره زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.farstoday.ir/space شپو کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او داسې نور مطالب موجود دي. تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عبيدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامور سره سم اول به د تهران بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه کوو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپانم ته د کتنې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ ته ورسپانو په سر کې د جوان او ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په یو مطلب کې د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو خبرو ته د یمن د انصار الله غورځنګ غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. د سیونیستي رژیم لومړي وزیر په دې وروستیو کې د یمن په ګواښلو سره اعلان وکړ یمنیانو کله نا کله په اسرائیلو باندې توغندوي برید کوي چې موږ یې شنډو. دا موضوع که څه هم په ظاهر کې ساده ښکاري خو خطرناکه ګواښ دی. د سیونیس رژیم جنایتکار وزیر د خپل د آګانو په دوام کې ویلي وه چې حوثیان د بالستیکي توغندیو او نورو وسلو جوړولو وړتیا لري او د اسرائیلو د له منځه وړلو په ضرورت باندې ټینګار کوي، خو موږ د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره هر ممکن اقدام ترسره کوو. جوان لیکي چې د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی وویل موږ اسرائیل رژیم او د نتنیاهو د ګواښونو په غبرګون کې د عملي او سخت ځواب ورکولو لپاره چمتو یو. ورسپانه زیاتوي چې د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی محمد الفرح د نتنیاهو په ځواب کې ویلي دي چې موږ عملي ځواب ته تیار یو او هر ډول غلیمانه اقدام به ورته سخت سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي پایلې ولري. هغه ویلي دي چې موږ د سیونیستي رژیم له موخو څخه خبر یو، دا رژیم غواړي ټوله سیمه ځان ته تسلیمه کړي.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصرې او نوی راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدل شي. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنه کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدل شي.
عزیزانو را بشو د تهران چاپ کیهان ورځپانې ته. د غورسپانه بیا په عراق باندې د اسرائیل رژیم د احتمالي برید خبر ورکوي او لیکي چې څموده کېږي چې صهیونیستي رسنۍ داسې تبلیغات کوي چې د کارپوهانو په وینا په عراق باندې د برید لپاره زمینه برابروي. کیهان زیاتوي چې د عراق د نجبا غورځنګ د صهیونیستي رسنیو دا ادعا چې ګواکي په لبنان کې حزب الله غورځنګ ته وسلې له عراق څخه استول کېږي په عراق کې د مقاومتي ډلو پر خلاف د یرغل لپاره زمینه سازي کوي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې داسې ښکاري د صهیونیست اپارتاید رژیم لومړی وزیر نتانیاهو په واک کې د پاتې کېدو لپاره خپل یوازنۍ حل لاره د جنگ په دوام کې ویني. په دې خاطر دی چې جنگ او جګړه تل په صهیونیستانو کې پلویان لري. کیهان زیاتوي چې اکثر رسنیو د عراق پر خلاف پروپاګند کوي. په تیرابیا جروزالم پوسټ والا او معاریو د غسې هونستي رسنویو ادعا کړې ده چې په عراق کې د شیعي جهادي ډلو له لوري یوه لویه خطره د اسرایل لپاره پیښې دونکې ده. د غورسپانه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې د امریکا جنگ غواړي ولسمشر په وینزویلا باندې له بریدونو وروسته اوس بیا په نایجیریا کې د جنگ او یرغل په لټه کې دی. کیهان لیکي چې د امریکا جنگ غواړي ولسمشر جنگ او جګړې څخه لاس ناخلي او هر ورځ په یوې چټي پلمې سره د نړۍ یو نوي هیواد په پوځي برید سره ګواښي. دلته که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې راباسو. د تهران چاپ جامع جمع ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکي چې د عربو متحده امارات په دغه هیواد کې په فلسطینیانو باندې سخت نظارت کوي او هغوی د اسرایل رژیم په خلاف د نیوکې حق نه لري او په وړو وړو مسایلو باندې هغوی له امارات څخه باسي. جامع جمع لیکي اماراتي چارواکي له دوبۍ څخه هغه فلسطینیان او د نورو هیوادونو وګړي ایستلي دي چې د غزې له مظلومو خلکو سره د وزارتوب اظهار کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې یو فلسطینی انجینر چې 40 کلونه په امارات کې د مخابراتو په برخه کې کار کاوه، د خپل کار په ځای کې د پیپسي د نڅ شلو په خاطر له خپلې دندې ګوښه او له ابوظبي څخه ایستل سوی دی، ځکه چې اماراتي چارواکي د اسرایل رژیم د محصولاتو له بایکاټولو سره سخت مخالفه دي.
قدرمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي اوس به ورشو افغانستان وخواته. د افغانستان د ورځپانو په سر کې د مسیر ورځپانه را اخلو. د غورسپانه په افغانستان کې د تیر شپې د زلزلې په باب یو خبر خپور کړی دی. عبیدی صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې تیر شپه بیا زلی په افغانستان کې زلزله شوې ده او زموږ ځینو وطنوالو ته یې مالی او ځانی تاوانونه اړولی دي. مسیر په دې اړه لیکي چې د سمنګان ولایت ځایي چارواکو ویلي د تیر شپې زلزلې په پایله کې چې د سمنګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې، لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او نږدې 209 ټپیان شوي دي. ورځپانه زیاتوي چې د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې یاد زلزله تیره شپه شاوخوا 1 بجه شوې ده چې د سمنګان د امیر روغتیا رئیس قاری لطف الله حبیبی ویلی چې د زلزلې له امله په مرکز ایبک یو تن مړ شوی او له 10 تنو زیات کسان ټپیان شوي دي. په خولم ولسوالۍ کې بیا 6 تنه مړه شوي او له 70 زیات ټپیان دي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې هم 1 تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي.
رابسو د افغانستان 8 صبح ورځپاڼې ته د غورسپاڼه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستې نښتو او د هغه اقتصادي پایلو ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. 8 صبح په دغه مطلب کې لیکي ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو هیوادونو پر ګډو اقتصادي پروژو سیوری غوړېدلی او سوداګرو ته پام او وړ زیانونه اړولی دي. کارپوهانو په سملاسي توګه د لارو پر خلاصېدو د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې د سیاست له کبله سوداګري باید قرباني نسی. ورسپانه زیاتوي د هغوی په باور د اوسني وضعیت دوام نه یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې کمزوري کوي، بلکې سیمه ییز هیوادونه به هم د دغو دوو هیوادونو ترانزیتي لارې نامناسبې وګڼي او نورو غوراویو ته به مخه کړي. داسې یو څه چې ښایي افغانستان د سیمې اقتصادي سلولارې د بدلېدو له فرصت څخه محروم او پاکستان به د منځنی آسیا هیوادونو سره له سوداګریزو ګټو بې برخې کړي. 8 صبح لیکي د اقتصادي چارواکو دا کارپو زیاتوي پاکستان نه یوازې خپل توکي افغانستان ته صادروي، بلکې د افغانستان له لارې د منځنی آسیا او اوراسیا هیوادونو ته هم صادرات لري او اوس د افغانستان له لارې د خپلو توکو له لېږده بې برخې دی. دا د دې لامل کیږي چې په دواړو وادونو کې سوداګر، تولید کوونکي، چلوونکي او آن مصرف کوونکي زیان وویني، ځکه د دواړو هیوادونو وګړي د یو بل تولیداتو پر لګولو عادت شوي دي.
ډیرې ستمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم کم لیزای کې پای ته رسیږي، نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری سره.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام ډیر عزت مون اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی ارکل راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی لخپل محترم همکار
الیاس غرابیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لا تهران رادیو هرکل راشه اورای، لا تهران رادیو هرکل راشه پروګرام اورای. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شئ. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه اغلې فاطمی، زه هم ګرانو مینوال ته د زړه له کومې سلامونه وایم. او دغه راز پارکل راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واتس اپ د ګروپ لمبر ورته اعلانوم. نو ملګرو، دغه شمیره دی ځان سره ولیک: 00 91 14 45 55 55. همداشان pashtonahniwet@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک ادرس دی، او تاسو په دغه ادرس کې خپلې لیکنې او ژغیز پیغامونه زموږ سره شریکولای شئ. iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای شئ، اوریدلای شئ او کتلای شئ. قدر منو اوریدونکو، یو لنډ شاندمه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
پیش ازت منو اوریدونکو، یو ځل بیا شرق لاست وایو ستاسو حضور او تاسو ته په دغه نننۍ ارکل راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب، که ستاسو خوښه وي نیغ په نیغه لاړ شو د قدرمنو اوریدونکو ښکلي لیکونو ته، شعرونو او نور مطالب ته. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي محترم ښاغلي بیدار ستوري صاحب را لېږلی دی او لیکي چې وایي چې ته نه یې خداستا خواږه یادونه را سره دي، تنه خداستا خواږه یادونه را سره دي، د ژوند د هر پړاو دي تصویرونه را سره دي. وای چې اغیار به دې زما لڅنګ نه بیل نکړي، پښتونه د یو ژبې کلتور وینې هډونه را سره دي. جونګړه کې اوسېږي د محل پرواګیر نه یو، د مینې نه جوړ شوي محلونه را سره دي. وای چې منزل پر لور روان یو، خو هدف مو معلوم ندی، منزل پر لور روان یو خو هدف مو معلوم ندی، د ستړي ژوند په لاره مزلونه را سره دي. د امن پسې ګرځو، د وحشت تورو تیارو کې نیولې مو په لاس بل مشالونه را سره دي. آخر به دا د ظلم کاسه یو ځل نسکوریږي، آخر به دا د ظلم کاسه یو ځل نسکوریږي، د صبر چې بشماره دلیلونه را سره دي. بیدار یوازې نه دي، د پښتو عاشقان ډیر دي. بیدار یوازې نه دي، د پښتو عاشقان ډیر دي، چې ویار مو د شملو دي ډیر سرونه را سره دي.
د ژوند د هر پړاو تصویرونه را سره دي. ډیره مننه ګران ورور بصیر بیدار، ستوري ډیر ښکلي شعرونه دي را لېږلې او موږ هم ستاسو دغه شعرونه د هوا څپو ته ور وسپارل. هیله کوو اورېدونکي به هم ورڅخه خوند واخلي
انشاءالله.
ګوره غلی فاطمې، دغه ښکلي شعر زموږ ګران اورېدونکی سید جمیل حسین د ایران له مشهد ښار څخه را لېږلی دی، چې شاعر یې د اهل بیت علیه السلام مینوال مظفر عباس دی. وایي: خپل امام په هر محفل کې یادومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک، مبارک سه دا شادي مو مبارک سه، د پاکو ذکر به همیش ورکې کومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. اول امام زموږ علي دی، هغه د رسول الله وسی دی، داسې رهبر دی چې زه فخر په کومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. مولا حسن زموږ امام دی، په سخاوت کې لوی مقام دی، مولا په مینې دسترخان به وړومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. دریم امام زموږ حسین دی، بی بی زهرا د زړګي چین دی، د مرقد خاورې په سترګو لګومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. څلورم زین العابدین دی، لقب سید ساجدین دی، د عبادت ذکر هر ځای کې کومه، مبارک سه دا شادی مو مبارک. پنځم باقر د زموږ امام دی، په مدینه کې لوی مقام دی، علم دوستی به یې په زړه پوری ساتمه، مبارک سه دا شادی مو مبارک. مولا صادق زموږ امام دی، په دولا سومی ورته سلام دی، زموږ مولا فکر به دنیا ته رسومه، مبارک سه دا شادی مو مبارک. اوم امام موسی کاظم دی، د صبر ذکر یې لازم دی، دا څوارلس کاله به یې زندان کې یادومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. اتم امام می رضا جان دی، چې مشهور په ټول جهان دی، هر منځ نه بعد زه سلام ورته کومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. امام تقی د زموږ امام دی، امام نقی زموږ امام دی، د عسکري ذکر به هم ورسره کومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک. دا خوشحالي مو په نصیب شي، د مهدی جان ظهور قریب سي، زه مظفر به همیشه دعا کومه، مبارک سه دا شادي مو مبارک.
واقعاً چې د اهل بیت علیهم السلام پشان کې د مظفر عباس دا شعرونه ډیر په زړه پورې وو، او موږ دعا کوو چې پاک خدای دې ټولو مسلمانانو ته د اهل بیت علیهم السلام په سیرت باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کې اوبدي. سب د بل د ښکلي شعرونو چې د احمد شاه بابا دی، زموږ ګران همکار زماني سب موږ ته را استولي او لیکلي دي، چې یعنی د احمد شاه بابا شعرونه مشتر ډالی کړي. وایي چې ستا د عشق لوینو ډک شول زیګرونه، ستا په لار کې بایلي زلمی سرونه، تا تراشم زړګی زما فارغ شي، بېله تا مې اندېښنې د زړه مارونه، که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر شي، زما به هېر نشي دا ستا ښکلي باغونه. وایي: د ډیلي تخت هیرومه، چی را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، د رقیب د ژوند متا به تار په تار کړم، چې په تورو پښتانه کا گزارونه، د فرید او د حمید دور به بیا شي، چې زه وکاندم په هر لوري تاختونه، که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوایې، زما خوختي ستا خالی تش ډګرونه، احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نکا، که ونیسی د تمام جهان ملکونه.
واوا، څومره ښکلي شعرونه وو چې احمد شاه بابا څو سوه کاله وړاندې دا یې ویلي وو. ښاغلی فاطمی، دغه د غنی خان بابا ښکلي شعرونه دي، فکر کوم یو دمه به
وکړو.
خوږو اوریدونکو، د هر کله راشه د خپرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې یو. راځو د لیکنو برخو ته دوام ورکو. دغه د غنی خان بابا ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي تحصیل خان د افغانستان له آریوب سیمې څخه رالېږلي دي او لیکلي: چې مې باغ د ګلو نوي بهار څه کړم، چې مې سترګې د یار نوي خمار څه کړم، چې د خولې نه د بلبل وتلی نوي که هزار ځله سي خوږ چهار به یې څه کړم، که پرې نور د الله نوي اورېدلی د کعبې د شګو ډک منار به څه کړم، مقبره د مړو ډکه ترېنه ښه ده د جاهلو بېغیرتو ښار به څه کړم، چې زما رنځور لالی پرې نه رغېږي، ملا ستا قصه د نور او نار
بچکرم، چې زما رنځور لالی پرې نه رغېږي، ملا ستا کیسه د نور او نار بچکرم. ډېر ښکلي شعرونه وو چې غنی خان بابا لیکلي او کوم چې ځان ته لیونی فلسفي ویل. د غنی خان شعرونه خو عابدي صاحب ډېره ښکلي فلسفه او مطلب لري چې انسان ترې ډېر خوند او نصیحت اخیستلی شي. انشاءالله خدای تعالی خپل رحمتونه د غنی خان بابا او نورو هغه شاعرانو چې له دې دنیا څخه تللي انشاءالله پر قبرونه او پر روحونه یې رحمت وویروي. دغه بل عابدي صاحب ښکلي شعرونه چې د رحمان بابا دی، زموږ ګران اوریدونکي افتخار علي صاحب د پاکستان د کورمی زلې لپاره چنار څخه موږ ته رالېږلي، چې وایي: چې ازغې لري ګلونو کې څه چل شته، چې ازغې لري ګلونو کې څه چل شته، د جانان خوږو دردونو کې څه چل شته، چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي، د شلې دلی ګریوانونو کې څه چل شته، هر مینې جوختوي خپلې سینې ته، د رباب په دې تارونو کې څه چل شته، همیشه مې چې په زړه باندې درېږي، ستا د زنه په خالونو کې څه چل دی، طبیبان دې د علاج شو لا علاجه، ای رحمانه ستا زخمونو کې څه چل دی.
ډیره مننه ګران ورور افتخار علي صاحب چې دغه ښکلي شعرونه یې له موږ سره شریک کړو. موږ د ستا د نورو شعرونو او شو شو لیکنو په تمه یو. ګوره اغلې فاطمی، شعرونه او لیکنې خو نورې هم ستا،
بله،
خو وخت نه لرو، نو که دې خوښه وي لاړ به سو د ګرانو اورېدونکو غږیزو پیغامونو.
بېخي سمه ده، خو دلته یوه دمه کوو، بیا راځو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو.
ای قوم بهاج رفت کجایی، ای قوم بهاج رفت کجایی، معشوقم اینجاست معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، در بادی سرگشت شما در چی هوایی، در بادی سرگشت شما در چی هوایی، ای قوم بهاج رفت کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید.
ډیر زتمنو اوریدونکو یو ځل بیا شرغ لاست او د تاسو ورستی د دغه ارکلراش پروګرام برخه اوري. عبیدی صاحب لکه څنګه چې مو وعده وکړه اوس دغه غیزو پیغامونو خواته زو او د لومړي غیز پیغام زموږ ګران ورور محترم حیدر عباس د پاکستان له هنګو سیمې څخه را لېږلی او موږ هم اورو چې مشتاق قدرمنو اوریدونکو ته څه پیغام لري.
د ایمان او د یقین خبرې وکم، لاړ شم تور ته د سپین خبرې وکم، په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکار سومره د دین خبرې وکم، په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکه هر سومره د دین خبرې وکم، ټول شپ رنگین رنگین خوبونه وینم، ټول ورځ د یو نیازبین خبرې وکم، ته زمانه رو بریتون لتا ورکا زبستا په لونګین خبرې وکم، په سینه لاس ګدم او په زړه ودرېګم، په میخانه کې په مانځه ودرېګم، زما په خپل خدای خ پوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېګم، زما په خپل خدای خ پوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېګم، د چا په حکم زندگی تیروم، د چا هم ساتله کوبه ودرېګم، که څوک د امن په نوم مونځ کوینو امامتۍ ته به یې زه ودرېګم، حق ته په کریکه باندې حق وایم، ظلم ته هم لکه د غره ودرېږم، کاڼې دې رښتیا وړکړه پورې دې رانجه نکړه، کاڼې دې رښتیا وړکړه پورې دې رانجه نکړه، وینې دې د زړه ورکړې وږې دې ماړه نکړه، وینې دې د زړه ورکړې وږې دې ماړه نکړه، چغې دې بلا وکړې ویښتې دا وده نکړه، مړ شوې باچا خان خو یو دې پښتانه نکړه، چغې دې بلا وکړې ویښتې دا وده نکړه، مړ شوې باچا خان خو یو دې پښتانه نکړه، اوخ کې بد نصیبه وې خکل ستا باڼه نکړه، څومره باران وشو خو کاڼي وراسته نکړه، یو د نظر او بل د زړه تاوان دی، یو د نظر او بل د زړه تاوان دی، ځینې مخونو ته کاته تاوان دی، په توره زنه تور خال چوټ بې معنی، په توره زنه تور خال چوټ بې معنی، پړندو سترګو کې رانجه تاوان دی، دا دی چې خان دی دا زما ګټه ده، دا زه چې جاړم دا د تاوان دی، دا دی چې خان دی دا زما ګټه ده، دا زه چې جاړم دا د تاوان دی، جانانه هسې تنگ نظر یې نو گنی په مینه کې دسه تاوان دی، جانانه هسې تنگ نظر یې نو گنی په مینه کې دسه تاوان دی، هغې سړي له خدای ډوډۍ هم ورکړه زما په خیال چې بچا اوبه تاوان دی، دی خنجر خنجر بانو سره بسکې، دی خنجر خنجر بانو سره بسکه، د دې تور او نیزو سره بسکه، د تیری غلطه بشپه سړې شوګیر کړي، د رڼا ورځ د غلو سره بسکه، د تیری غلطه بشپه سړې شوګیر کړي، د رڼا ورځ د غلو سره بسکه، چې سړې وي په خبره باندې پوي شو خو چې سپې وینو د سپو سره بسکه، د پردو جبو بیگرانی در سره دی یا پختونه د پختو سره بسکه، د پردو جبو بیگرانی در سره دی یا پختونه د پختو سره بسکه، د بونیر د غنمرنګو سره کیږي، د بونیر د غنمرنګو سره کیږي، د بونیر د لیوانو سره وسکی.
ډیره زیاته مننه حیدر عباس صاحب چې دغه ښکلی پیغام دی از موږ له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړی و. ګورې یو بل ژغیز پیغام هم سته، دا پیغام از موږ قدرمنو اوریدونکی اشرف خان د افغانستان د لوګر ولایت څخه راستولی دی، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
اغا حسن اغا حسین ابن علی چرته دی دی یزیدیانو قافلی دی چاته وجاړما زما پزړه ایر گلی دی چاته وجاړما د ژوندون ستړي مرحلی دی چاته وجاړما او امن او امان په ملک نشتا معاشره گنده ده امن او امان په ملک نشتا معاشرہ گندہ دا ٹولی غلطی معمیلی دی نو چاہتا ہو جاڑما امن و امان پا ملکی نشتا معاشرہ گندہ دا ٹولی غلطی معمیلی دی چاہتا ہو جاڑما یو مسئلہ نا دا ملگرو چی حل کم دا یو مسئلہ نا دا ملگرو چی حل کم دا ما تا بیشمار مسئلی دی چاہتا ہو جاڑما هر ځای مظلوم د چا ظالم د لاسه سر ټکوي هر ځای مظلوم د چا ظالم د لاسه سر ټکوي د د ظلم جبر سلسلی دی چا ته وجاړم او هغه حسن هغه حسین ابن علی چرته دی هغه حسن هغه حسین ابن علی چرته دی د یزیدیانو قافلی دی چا ته وجاړم او زه صاحب زر چې موجوده ده ورته خیال وکړم نو ځکه مې ماتې اوسلې دي چا ته وجاړم
ډیرو ډیره مننه محترم اشرف خان صاحب دغه ستاسو د دغه ښکلي غږیز پیغام څخه نو موږ بالا وخت نه لرو او که ستاسو خوښه وي دلته به د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه مرخص شو او نور مطالب چې پاتې دي انشاءالله تعالی که ژوند باقی و په بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته به وړاندې کړو.
بالکل می خوښه ده قدرمنو اوریدونکو تاسو په مطالعه لوی خدای سپار.
خدای مو مل شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.